The Washington DC na The Voice of America Diva Radio De کانو کتن کو ابھی دن کو السلام علیکم دا دا وائس آف امریکا جبا ریڈیو دے نن دا شروع روز دا دوزر سوال سم کال دا پروری دا میاشتش پگشت منیتا دا پا پیخور کی وقت شوی دے دا شپی لس پا کابل کی دی نهنی می او دلتا پا واشنگتن ڈی سی کے دا غرمی دولس بجی شوی دی دا واشنگتن ڈی سی دا سٹوڈیوز دن تاسو دیوا ریڈیو تا وگی دا دیتا سنگ پا ٹی وی سکرینز باندے گو رہی ہم دا دے پروگرام رانے کون کی وگ مجالوان
او زه مجیب الرحمن
او لاول همسا سپام را گزو مهم خبرونو سرتکو تا
د پاکستان د کورونو چارو وزیر چودری نثار علی خان د مخالف ګوندونو د نیوکو ترڅنګ قامی اسمبلی ته د درې اړخیزه قامی سلامتیا پالیسی وړاندې کړې ده. د پالیسی یو مهمه برخه د ترهګرو حملې ته د جواب ورکولو لپاره غږ کوي.
ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق فساد سے اس ملک کو نجات دلانا چاہتے ہیں، امن لانا چاہتے ہیں، تو جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اس کا کوئی بھی مقابلہ کرے انشاءاللہ وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا.
او د پاکستان پارلیمان کې مخالف سیاسي ګوندونو د پی ایم ایل ان تراګری پر ضد په پالیسۍ باندې نیوکه کړې دي او وایي چې حکومت تراګری پر ضد تګلارې باندې ګنګس ښکاری. د اپوزیشن مشر خورشید شاه په حکومت غږ کړی دی چې د پالیسۍ په حق له دې ټول ګوندونه په اعتماد کې واخلي.
کبھی آپ نے یہ زحمت نہیں کی کہ اپوزیشن کو اعتماد میں لے کے بولتے کہ ہمارا ڈائلاگ اس وجہ سے ختم ہو رہا ہے.
او د ناتو عمومي سکتر ویلي دي کچره د افغانستان او د امریکای حکومت ترمنځ د پوزونو 2014 وروسته ساتلو لوازنامه لاسلیک نشته. نو ناتو به هم د 2014 دسمبر کې ټول پوزونه افغانستان نه راوباسي.
ISAF combat operation draws to a close. We will turn a new page in our relationship with Afghanistan.
دا یوش مه نور مهم رپورټونه مرکه په زمغه په دی یو ساته خبری خبرونه کې تاسو تر باندې کوم سره اوسې خو لا ول هم ساس پام راګزوم مهم خبرونه تفصیل ته.
د پاکستان د کورونو چارو وزیر چودری نثار علی خان قومي سلامتی پالیسی قومی اسمبلی ته وړاندې کړې ده او ویلي دي چې د استخباراتو شریکول لپاره به په ملک کې ګډ استخباراتي مرکز جوړول شي. د کورونو چارو وزیر د نوې تګلارې وړاندې کولو په وخت پارلیمان ته ویل د امریکې نه وروسته پاکستان کې تر ټولو زیاتې استخباراتي شبکې دي چې شمېره شپږشتو ته رسېدلې ده. خو د دی وایي چې د دې پوځي او غیر پوځي استخباراتي شبکو خپل ترمنځ صحیح تماسونه نشته او معلومات د یو بل سره سم نشي شریکولی. د قومي سلامتیا د نوې تګلارې په اړه د کورونو چارو وزیر ویل د دې پالیسۍ لومړنۍ برخه به پټه ساتلې کیږي چې د هغې تعلق د امنیتي پالیسۍ د انتظامی چارو سره دی. دویم پړاو یې ستراتیژیکي چې څنګه باید موجوده حالاتو کې په وړاندې ګامونه واخیستل شي او هم د دې لپاره مذاکرات کیږي. هغه ویل ستراتیژیک برخه کې څو لارې مخې ته راغلي دي، لکه دا چې د دیارلسو کالونو خبره څنګه روانه ده، باید هغه روانه وي. دویمه خبره د خبرو لاره، درېمه مذاکرات، یو څلورمه لاره د خبرو سره سره د پوځي عملیاتو ده. ښاغلي نثار وویل د پالیسۍ درېمه برخه د استخباراتو د شریکولو او غوره کولو ده. په دغه موقع د حزب اختلاف مشر خورشید شاه وویل چې حکومت توندلارو سره د مذاکراتو کیدونکو هڅو کې اپوزیشن په باور کې ناخلي او زیاته کړه چې د حزب اختلاف ګوندونه د ملک او قام د بقا لپاره په هر څه کې د ملاتړ لپاره تیار دي.
او اخوا د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلی دی چې د امن خبرو اترو په لړ کې حکومت د څه قسمه شکونو ښکار نه دی او د تراګرۍ د معاملې د هواري لپاره به د ټولو پارلماني مشرانو یو غونډه رابلل شي. نن په قومي اسمبلی کې د حزب اختلاف د مشر سید خورشید شاه د نیوکو ځواب په موقع نواز شریف ویل چې د تراګرۍ د ستونزې په اړه حکومت د څه قسمه شکونو ښکار نه دی او په دغه اړه به د پارلماني مشرانو څخه تجویز نغواړي. وزیر اعظم وویل چې د مذاکراتو عمل واضح دی، د توندلاریتوب په اړه حکومتي تګلاره کې هیڅ قسمه کنفیوژن نشته او که چېرې څوک غواړي چې د دې نور واضح کېدو ته ضرورت دی نو د هغوی تجویزونو ته به هرکلی ویل کیږي.
او خیبر پختونخوا کې د بلدیاتو وزیر عنایت الله خان وایي دوی به راتلونکي اپریل په میاشت کې بلدیاتي ووټونه کوي او په دې اړه سپریم کورٹ کې دی وایي چې یو درخواست هم جمع کړې دي. عنایت الله وایي په نوې بلدیاتي نظام کې به ویلج کاونسل یعنی د کلو په سطح باندې شورا، تحصیل کاونسل او ضلعي کاونسل شامل وي. حکومت به دوی وایي ضلعي ادارې د ضلعي کاونسل ته په سپاري. دوی زیاته کړه چې د کلي شورا به لکه د جرګې کار کوي او په دې اقله به حکومت ته جواب ورکوي. په دې اقله باندې مونږ د فیاض ظفر دا رپورټ تاسو ته وړاندې کوو. غوږ شئ ورته.
بلدیتی الیکشن سپریم کورٹ چمخ کی کم ہیئرنگ کړه نو پاغه کی 28 فروری تاریخ ور کړه. ظاهر خبر 28 فروری خو ناممکن ده. نو د دې وجنا لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ د الیکشن کمیشن په مشوره باندې ریویو پیټیشن دائر کړه په سپریم کورٹ اف پاکستان کې، او موږ درخواست کړه چې موږ د اپریل په اند کې یو تاریخ سپریم کورٹ اف پاکستان نوې تاریخ راکړي.
تاسو نوې نظام راولې زموږ اوریدونکو ته بوډا سوې چې د بلدیتی انتخاباتو نه پس به نوې کم نظام راشي.
د بلدیتی انتخاباتو نه پس کم نظام راځي نو پاغه کې به اختیارات چیزیں لاندے سطح تک منتقل کی گئی، اور پاگی کے ضلع لیول بدرے ٹیئر سسٹم جوڑی گئی. پاگی کے با ویلج کونسل بھی، تحصیل کونسل بھائی، ضلع کونسل بھائی، اور دا حکومت سمرا ڈپارٹمنٹس تھی نا بٹول ضلع لیول تک ڈیوالو کی گئی. ضلع حکومتوں نے نظام بقائمی گی، اور دغشانتی اختیارات با فردر لاندے سطح تزی ویلج کونسل لیول تبزی، اور ویلج کونسل با نان پارٹی بیسس بانی کی، اور کلی جرگے پتور بانے باغا کار کئی.
فیاض ظفر، وائس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، سوات.
دا وایس اف امریکا ٹی وی رادیو دا داود بلدیات صوبائی وزیر عنایت الله سره مرکه، او اوس هم د خیبر پختونخوا په سوابی ضلع کې د ځای پولیسو تر مخه په موټر وی ایکسچینج باندې درې وسلوال نیولې دي چې پکې یو مهم ځای کمانډر هم شامل دی. پولیسو زیاته کړې ده چې دغه تراګرو په دغه علاقې کې د صوبې خیبر پختونخوا د پولیسو مشر یا آی جی ناصر دورانی په کنوای د برید تیاری کوله.
بلوچستان کې د جنکو د تعلیم سیوا کول لپاره د یونیسف د پمرسته باندې 2000 به نوی د جنکو سکولونه جوړول شي، او د دې لپاره به د اقوام متحده دغه اداره 30 میلیون ډالر امداد ورکړي. د بلوچستان د تعلیم د محکمې مشر سلیم اختر انصاری وایي صوبه کې 100000 نم زیات سکولونه جوړول ته ضرورت دی. د ډیو ریډیو سره خپل خبرو کې دوی ویل صوبه کې تعلیمي وضع ښه کول لپاره کوټلي ګامونه پورته کوي. په دې کې نوې سکولونه جوړول، ماشومان سکولونو ته راوستل، او بیا په ځینو ځایونو کې د امنیت او د سکولونو ضرورتونو ته به هم پام کوي.
په کراچۍ ښار کې افغان کډوالو ته د پخوانو کډونو د دوو کالو لپاره د بیا نوي کولو کار نن نه پیل شوی دی. د یو این ایچ سی آر د شمیرې تر مخه په کراچۍ کې 8,500 کډوال رجسټرډ دي، او د دوی د کارډونو د نویوالي سلسله به تر د جولای د میاشتې پورې روانه وي.
د ناټو عمومي سکرتر آندس فوخ راسموسن ویلي دي که چېرې د افغانستان او د امریکي حکومت ترمنځ د 2014 وروسته افغانستان کې د ځینو پوځیانو پرېښودلو په سر لوزنامه لاسلیک نه شوه، نو ناټو به هم د 2014 یعنی د دې کال دسمبر میاشت پورې خپل ټول فوجیان د افغانستان نو باسي. بلخوا د امریکې د صدر باراک اوباما د دې حکم نه پاس چې د فوج ته کړی دی چې د 2014 اخیره پورې د دوی ټول د دغه ځین د راوتو تیاری وکړي. دغه لته کې په امریکا کې مختلفو چې کوم د پارلیمان غړي دي هغه دې ته مختلف عکس العمل ښودلې. زیاتره وایي چې امریکې له پکار دي دغه لته کې فوجیان شاته سپریک دي، بلې نور خو خلک وایي چې کې دې شي دا ممکن نه وي. د ناټو د سکتر د دې بیان په حق لباندې مونږ سره رپورت ترازه چې وښ ورته.
په برسلز کې د ناټو غړو هیوادونو د دفاعي چارو وزیرانو د ورځنې غونډې په وخت خبري کانفرنس ته وینا په محل اندري فو راسموسن وایي چې بغیر د ستراتیژیکي امنیتی لوزنامې د لاسلیک کولونه ناټو او د دوی د ائتلافي هیوادونو ځواکونه نشي کولای چې د کال 2014 وروسته د افغانستان کې نور ایثار شي. د ناټو ستر سکتر څخه د افغانستان نه د ځواکونو راوستلو پړه دغه مهمه بیان یو داسې وخت کې مخته راغلی دی چې د نهې پروز امریکایي صدر باراک اوباما هم د افغانستان سره د ستراتیژیکي امنیتی لوزنامې ماندې د نه متفق کېدو په صورت کې سخت کال هلته نه ټول امریکایي ځواکونه د راوستلو بیان جاری کړی وو. کچره افغانستان او امریکا دواړه خیزه ستراتیژیکي امنیتی لوزنامه ماندې متفق شول، نو دغه لوزنامه کې به د کال 2014 وروسته په افغانستان کې د امریکایي او ناټو عسکرو رول او تعداد ټاکلی کیږي. عادل شاه زیب، وایس آف امریکا، ڈیوا ریڈیو.
او د یوکرین غر پلوه موقتی مشرانو د هیواد هغه خصوصي پولیس دستي تحلیل کړی دی چې د پخوانی صدر ویکتور یونوکوویچ خلاف مزارچانو باندې پرې د خونړۍ حملو الزامات لګول شوي. د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو خبرونه مو اوریدل.
درمن اوریدونکو کتونکو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه ته غوږ یې د لوبو یا دوه خبرونه درته وایو. ایشیا کپ چې شروع دی په بنگلاديش کې دغه میچونه کیږي. د ایشیا کپ دغه ټورنمنت کې په ایشیا کې چې کم کرکټ لوبون کې خامونه دي د هغوی ټیمونه برخه اخلي. په دې کې نن د بنگلاديش او د هندوستان د ټیمونو ترمنځ لوبه وشو. دغه لوبه هندوستان ګټلې ده او تفصیلی سداسې د بنگلاديش لومبنه بیټنګ کړو او دوی 201 کم هتیار رنزونه جوړ کړو چې په دغه فلیټ وکټ باندې دغه یو خسکور ډیر خسکور نو ځکه چې د هندستان بیټنګ ډیر زیات خدې. 201 کم هتیار په جواب کې د هندستان ټیم د سلور لوبغاړو په ځان باندې دغه رنزونه په یو کم 50 اوور کې پوره کړل. دغه شانت شپږ بالونه پاتې شو. په شپږو وکټو باندې دوی دغه لوبه وګټله. د هندستان لړخه ویرات کوهلی خلوبه اوکرا سنچری اسکور کړی او سره شپږ ډیر رنزونه د هغه هندستان د دې جوګه ک چې اخیره ته میچ اورسی. د بنگلاديش ټیم هم خلوبه اوکرا. د دې نه پس سبا له بیا د افغانستان او د پاکستان ترمنځ لوبه کیږي چې ډیر زیاتره خلک د تناستی د دغه کټو ته او د دې نه پس بیا لوی میچ د مارچ په 2 باندې د ایشیا کپ چې د پاکستان او د هندستان ترمنځ به کیږي. منګه با چې څنګه څنګه دا ټورنمنت مخ کې زو په خپل پروګرامونو کې تاسو د دې ټورنمنت په حق له تازه خبرونو خبرو. درمن اوریدونکو کتونکو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د تاسو زمونږ د ریډیو خبرونو ته غوږ کیږئ. که غواړې په ټیلی ویژن باندې د ریډیو د خبرونو وګورئ کته هم شه زمونږ په سټوډیو کې کیمرې لګېدلې دي هغه تاسو د دې جوګه کوي چې په ټی وی باندې دا وګورئ. اوس زو مونږ د نن خاص خبر طرف ته هغه د چې د پاکستان حکومت د قومي سلامتیا یو نوې پالیسی جوړه کړې ده او دغه پالیسی نن چې دینو د پرون د کابینې نه منظوره شوې او نن پارلیمان ته وړاندې کړې شوې ده. د پاکستان داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان دغه پالیسی پارلیمان ته وړاندې کړې ده. په دغه باندې ځینې ځینو کې حزب اختلاف ټکونه هم کړې دي. خو مهم ټکی یې څه دي او آیا دا پالیسی چې دنو د زړې پالیسی نه سونه بدله ده؟ دې باندې وزن پویو. نصیر کاکړ صاحب زمونږ مرګري سټوډیو ته راغلی دي. دی ورته کتنه کړې په خیر راغلی کاکړ صاحب.
ډېره مننه مجیب رحمان.
او تاسو خو خان دی هم د ما په خیال دی پالیسی کې څه داسې خبره شته چې هغه خندا وړ دي. خو غټ غټ ټکی کراته وې تاسو د دې.
ډېره مننه. خندا خو نو البته مسکا وه. زه به قدرمنو اوریدونکو ته ووایم چې تر دې لمخه چې د پالیسۍ په خوا ولاړ سو، د دې تګلارې په خوا ولاړ سو چې نن یو قومي اسمبلی ته وړاندې کړی ده د داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان، تر هغه وروسته بیا یو بل نوی پرمختګ دا سوی دی چې د پاکستان وزیر اعظم سره د پوځ سر لشکر جنرال راحیل شریف او د استخباراتي ادارو مشرانو کتلی دي او هم دغه د ملي امنیت په اړه سره خبرې کړې دي. ترګری د مخنیوي په باب خبرې کړې دي او ځینې پاکستانی مطبوعاتو ته چې متر اوسه پورې کتلی دي نو جنرال راحیل شریف چې د پاکستان د پوځ سر لشکر دی هغه وزیر اعظم ته ویلي چې په شمالي وزیرستان کې د ترګرو سروهنه یا د هغه په ضد باندې چې کوم عملیاتي هغه له 4 اونیو څخه وخت بیا تر 6 اونیو پورې لاني له یوې میاشتې څخه تر 1.5 میاشتې پورې وخت لګېدای سي او له هغه ځای څخه به هم دا ټوله وسلوال دی وباسي. خو البته دا یو بل خبره هم کړې ده چې د دې لپاره ضروري دی چې بیا پوج مستقلا په شمالي وزیرستان کې خپل وجود ولري. او سم راځم د چودري نثار علي خان چې د پاکستان داخله وزیر دی هغه ملي تګلارې ته چې د امنیت په باب دی جوړه کړې ده د سلو ورکو دا تګلارې ده چې د یو قومي اسمبلی ته نن وړاندې کړه. او په دې کې غټ ټکی چې دی هغه دغه دی چې نوموړي ویل دی چې څلور غټ ټکی دی. دا څلور ټکی به هم د په ژغ واورو چې چودري نثار علي خان و پارلمان ته د وینا په وخت کړي.
دوسرا آپشن ہے کہ ایک فوکسڈ انداز سے ڈائیلاگ کرو. تیسرا آپشن ہے ملٹری آپریشن. چوتھا آپشن ہے کہ ڈائیلاگ کے ساتھ ساتھ جہاں ضرورت پڑے وہ ملٹری آپشن بھی استعمال ہونا چاہیے.
دا چودھری نثار علی خان چې وای یو ایسا چې دا یعنی یو برخه د دې تګلارې پټه ده بل ستراتیژیک ته او بل دا چې په توجه سره به د خبرې کوي او درېمه لاره چې دا غو فوجي عملیات او څلورمه خبره دا وکړه چې د خبرو اترو سره سم یعنی چې دغه جریان وي نو دی کولی سي چې د فوجي عملیاتو لاره چاره هم خپل کې چې چیرې د پوینه ضرورت وي. نوموړي د طالبانو لخوا چې کم جاري تشدد دی د هیواد په اوږدو کې دغه او د هغوی لخوا د خپل خوشي چې کم شریعت دی و هغه ته د فساد په شکل ویلي دی هغه ته فساد ویلي دی زه به دا وایم نو هغه څرنګه دا وایي دا به هم د چودري نثار له خولې واورو.
ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق فساد سے اس ملک کو نجات دلانا چاہتے ہیں، امن لانا چاہتے ہیں، تو جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اس کا کوئی بھی مقابلہ کرے انشاءاللہ وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا.
غوی مجد اللہ تعالیٰ پا حکم سرا سام دغ حیواد لا فساد سخا پاکو امن راوستل غواړو نو د الله تعالی حکم چې څوک هم نه مني ان شاء الله هغه هیڅکله هم نسی بریالي کېدی. یو بل حیرانوونکی خبره چودري نثار علی خان خپل د وینا په محل کامی اسمبلی ته دا وکړه چې له امریکا وروسته تر ټولو زیاتې استخباراتي ادارې چې دی هغه په پاکستان کې دی او د دلخلې چې دا شپږویشت ادارې دي خو دا هم وویل چې له بده مرغه د دې شپږویشت سره و ادارو یو له بل سره څه ارتباط او تماس نسته. دی په دې اړه زیاتوي
میرے لیے بھی عجیب تھا اور ایوان کے لیے بھی عجیب ہوگا. امریکہ کے بعد پاکستان کے پاس سب سے زیادہ انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں 26. آپس میں کوئی کوارڈینیشن نہیں ہے، سول کی ملٹری سے نہیں ہے، ملٹری کی سول سے نہیں ہے، پروونس کی فیڈرل سے نہیں ہے، فیڈرل کی پروونس سے نہیں ہے.
هغه از ما لپاره هم دا تعجب خبره وه او د پارلمان لپاره به هم دا تعجب خبره وي چې له امریکا وروسته تر ټولو زیاتې استخباراتي ادارې په پاکستان کې دي چې شمېر شپږویشت دی خو دغه ټوله ادارې که پوجي دي ادارې دي هغه له اولسي ادارو سره تماس نه لري، نه ورسره ارتباط شته، نه ورسره مربوطې دي او نه هم اولسي ادارې د پوجي ادارو سره دی تماس لري یا ارتباط لري.
سمدا کاکر صاحب ډیره زیاته مهرباني
لته
سټوډیو تراغ له پدې خبره باندې مونږه زموږ اوریدونکو پوهه
یو خبره ز تر دې لمخه چې تاسو د خبرونه بلې برخه ته ولاړ سئ زه به دا هم وایم چې تر دې وړاندې حکومت هم د 3D په نوم باندې یو تګلاره معرفي کړې او هغه 3D دا و چې ګوډي به پرمختیا کوي یعنی پرمختګ به وي، خبرې اترې به وي او دفاع به وي. خو دغه چې نن کومه تګلاره و پارلمان ته وړاندې شوې ده په دې کې پرمختګ یعنی که چیرې پوجي عملیات کیږي خلک بې کوره کیږي او بیا بیرته هلته بیا امن امان راځي نو د هغه خلکو د کورونو په باب د بیا رغونې په باب هیڅ خبر نشته او بل دا دی چې خلک بې کوره کیږي د هغوی په باب هم څه خبره نه ده شوې. مننه.
وایس اف امریکا دوبه ریډیو د قدر مناوریدونکو او اوس هم تاسو ته وړاندې کوو د پاکستان په پارلمان کې مخالفو سیاسي ګوندونو په حکومت لخوا چې کوم د تراګری پر ضد نوې پالیسي اعلان شوې ده د هغې سخت انتقاد یې کړی دی او د دغې انتقاد په جواب کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف بیا ویلي دي چې د امن خبرو اترو په لړ کې حکومت د څه قسمه شکونو ښکار نه دی او دوی ګنګس نه دي. نور تفصیل د پیر ولایت چا په دې رپورت کې تاسو باندې کو.
نن ایوان تخپل وینا کې د پاکستان وزیر اعظم مخالف سیاسي ګوندونو ته باور ورکړل چې د اعلان شوی کامی سلامتیا پالیسي باندې به د ټول سیاسي ګوندونو تحفظات لري کول شي او د دوی رائے ته به مکمل احترام ورکول کیږي.
ہارٹ ٹو ہارٹ ڈسکشن کریں گے، جو کنفیوژنز ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کریں گے، ہم رائے سیکھ کریں گے، ان کی ایڈوائس سیکھ کریں گے کہ کس طرح سے معاملات کو مزید آگے چلایا جانا چاہیے، کس طرح سے اس میں بہتری لائی جا سکتی ہے اور پھر آگے کے ہمارے پاس کیا آپشنز ہیں.
اغوائی چی حکومت دا طالبانو سره مذاکراتی عمل دا ہر مرحلے ناکام او سیاسی گندونا خبر کړی وو او حکومت چی اوس هم سے اقدام پورته کوي نو هغه به د سیاسی گندونا په مشاورت سره کوي. وزیر اعظم نواز شریف حکومت مخالف سیاسی گندونا ته باور ورکړی دی چې ډیر زر به د دې گندونو مشرانو سره ملاقات کوي او د دوی په مشاورت سره به حکومت د مستقبل لاهې عمل جوړوي. بلخ د ملک تر ټولو لوی مخالف سیاسی ګوند پیپلز پارټی مرکزی لیډر او قومی اسمبلی کې د مخالف مختلف گوندونو مشر سید خورشید شاه نن ایوان تخپل وینا کې نوې کامی سلامتیا پالیسۍ باندې عکس العمل کې ویلي دي چې د بده مرغ حکومت د سیاسي گوندونو رایې ته اهمیت نه ورکوي او د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې ملک د بدامنۍ خاتمې لپاره حکومت چې سهم اقدامات کوي هغه باندې ایوان په اعتماد کې واغستلی شي.
کبھی آپ نے یہ زحمت نہیں کی کہ آپ اپوزیشن کو اور پارلیمنٹ اپوزیشن سے تعلق رکھنے والی جماعت کو آپ اعتماد میں لے کے بولتے کہ ہمارا ڈائیلاگ اس وجہ سے ختم ہو رہا ہے.
آغا وائی چھ حکومت دا طالبانو سر مذاکراتی عمل بان مخالف گندونا نہ خبروی چھ دا مذاکرات ولی اوزنڈا ولی شول او حکومت ہر سب اخپل سر کول غواڑی. دا مخالف گندونا مشر حکومت تا باور ورک چھ ملک دا ترہگرے خاتمے لپاره چھ حکومت سہم گام پورتا کوی نہ دوبے مکمل ملاتڑ کوی. خود ٹنگارو کچھ وفاقی حکومت تا پدی ترس کی دا ٹول سیاسی گندونا په مشاورت سره یو متفقه تګلار خپلول پکار دی. خیبر پختونخوا کې واکمن او د ملک دویم لوی مخالف سیاسي ګوند تحریک انصاف نوې کامی سلامتیا پالیسۍ باندې سخت نیوکه کړې دي. د ګوند مرکزی لیډر جاوید هاشمی تور لګولې دي چې حکومت ملک کې د بدامنۍ خاتمې لپاره یو واضح تګلار خپلولو کې ناکامه شوې ده او حکومتي پالیسۍ د ابهام ښکار دي.
وو جب فیصله کرتے ہیں اس کے اندر کوئی کلیئرٹی ابھی تک نہیں ہے.
آغا وائی چی حکومتی پالیسی کے سنوی خبر نشت دی او پا حکومتی صفونو کے پا دے خبر مکمل ابہام لریلی شی چی ملک دا بدامنے خاتمی لپار سے اقدامات پور تکلی شی. حکومتی اتحاد کے شامل مذہبی سیاسی گن جمعیت علماء اسلام فیڈل مشر مولانا فضل رحمان پخپل عکس العمل کے ویلی دی
بات بڑی واضح رہی ہے آج تک اور ہم کوشش کریں گے کہ حکومت ہمیں مطمئن کرے کہ مذاکرات پر تو کنسنسس رہا ہے اور جنگ پر کبھی نہیں رہا. مشرف کی پالیسی کبھی متفقہ نہیں رہی ہے.
آغا وائی چکال 2018 حسد ملک ٹول سیاسی گندون دا جنگیالو سر مذاکراتی عمل حمایت کوی او اس هم دغه شخړه دا مذاکراتو دا لار حل کولو ته ترجیح ورکوی. خو کچر حکومت دا جنگیالو پا زد فوجی عملیاتو پیل کولو فیصله اکڑا نو دا دوی گند با حکومت نا پا دے اڑا وضاحت غواړي. پختون کام پرست دا گند عوامی نشتل پاٹے دا مسلم لیگ نواز گند حکومت نوی کامی سلامتیا پالیسی ستائنہ کڑی دا او پا موجودہ حالاتو کی ادا یو غور پالیسی بللی دا. ڈیو ریڈیو سر خبرو کی دا گند مرکزی لیڈر او دا کامی اسمبلی غړی حاجی غلام احمد بلور وای چې دا پالیسی مسوده لا په پوره تفصیل سره نو کتل چې تر نه واپس واغستل شو.
طالبانو چې کوم موږ باندې گزار کو خپل عوام باندې دا حکومت هغه ادارو باندې نو هغه کې جواب به تش مزمت کې دا کنه موږ مزمت ته دی ورته اوس نه موږ باندې چې کوم غار کې موږ باندې مقابله کې هټ کو نو اوس دا ولې نه غوښنه خبره دا اوس پر بل حکومت نو کړ نو دا خبره نن چې موږ څوک ظلم کوي هغه موږ سره کوم دی کې
د دې ترڅنګ یو بل پښتون کام پرسته ګوند کامی وطن پاټۍ مشر او د کامی اسمبلی غړي آفتاب شیرپو د حکومت په نوې کامی سلامتیا پالیسۍ باندې مایوسی څرګنده کړې ده. پیر ولایت شاه وایس آف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد.
ګورمن اوریدن کو دا د وایس آف امریکا ډیو ریډیو د تاسو د ډیو ریډیو خبرونو ته وګورئ په ټیلی ویژن باندې کته هم شی اسلام آباد تزود ہا غزین رپورٹ کے بعد تفصیل اور چے میڈیا تک کم خبر لیک شوی وی د قامی سلامتی د پالیسی په اړه په هغه کې دا خبر هم و چې د ترهګر له خوا د کیمیایی یا د بایولوژیکل یا حیاتیاتی چې کم وسلې دي د هغه د استعمال لري د او دړکد خو نن چې کله د پاکستان داخله وزیر چودری نثار علی خان دغه پالیسی وړاندې کوله پارلیمان ته د دې خبرې په کې د سره ذکر نه دی کړی. دې خبرې ته کتلې دي بیا ډیو ریډیو د ځینې څېړنکاران سره په دې اړه خبرې کړې چې آیا دا دړکې رښتیا ده او کنه. راځي چې د اورنګزیب خان په دې رپورټ کې ورته غوښ شو.
د پاکستان داخله سلامتیا پالیسی نن قومي اسمبلی ته وړاندې کړې شوې ده او 13 ورځې د کابینې نه منظورې نه پس په ځینې مطبوعاتو کې داسې خبرونه چاپ شوي وو چې دې پالیسۍ کې دا یې څرګندې کړې شوې دي چې د پاکستان کیمیایي او حیاتیاتي یا بایولوژیکل وسلې ترهګر ډلې استعمالولی شي. خو پاکستان کې پوهانو وینا ده چې پاکستان کیمیایي او حیاتیاتي وسلې نه لري نو څنګه به دا بل څوک استعمال کړي. 13 ورځې یو انګریزي ورځپاڼه کې دا خبر چاپ شوی و چې دې پالیسۍ کې لیکل شوی دی چې پاکستان کې کیمیایي او بایولوژیکل وسلې د ترهګرو د لاس استعمال یره ده. دا ړومبی ځل دی چې پاکستان کې د کیمیایي او حیاتیاتي وسلې غلط لاسونو ته تلو خبره شوې ده. البته دې نه وړاندې څو ځلې د پاکستان اټومي وسلې په حفاظت پوښتنې پورته شوې دي او دې کې توندي د پاکستان د پوز مرکز یا جی ایچ کیو باندې ترخګر بریت نه پس راغلی و. پاکستان کې اټومي وسلو باندې کار کوونکي شاید الرحمن وینا ده چې پاکستان کیمیایي او حیاتیاتي وسلې نه لري او په دې لړ کې پاکستان یو نړیوال معاهده لاسلیک کړی ده. او د موعده تر مخه نړیوال ادارو خلق دلته راضی او دا خبره یقیني کوي چې پاکستان د کیمیاي یا حیاتیاتی وسله جوړخ خونه کوي.
کیمیکل اور بایولوجیکل ویپنز تو پاکستان کے پاس نہیں ہیں, یعنی ہم نے کنونشن سائن کیا ہوا ہے جس میں انسپیکشنز ہوتے ہیں اور یہ انٹرنیشنل انسپیکٹرز ویریفائی کرتے ہیں کہ پاکستان میں کیمیکل اور بایولوجیکل ویپنز نہیں ہیں.
دوی وی چې پاکستان سره کیمیکل او بایولوجیکل وسلې نشته او پاکستان په دې لړ کې یو مائده هم کړی ده. تر کومه پورې چې د پاکستان ایټومي وسلې حفاظت خبره ده, نو د دې حفاظت هم داسې انتظام شوی دی څنګه چې نور ایټومي طاقتونو کړی دی. کال 1922 کې یو مائده تر مخه په دې وسلو استعمال بندیز لګول شوی دی او 15 هیوادونو په دې دستخط کړی دی. بایولوجیکل وسله هغه ته ویلی شي په کوم کې جراثیم, بیکټیریا یا وایرس د خلکو وژلو دپاره استعمال شي, او دویم عالمی جنگ کې د دې ټولو نه زیات استعمال شوی وو. دغه شان د عراق په خوانی صدر صدام حسین او اوس د سوریا بشار الاسد باندې هم د دې وسلې د استعمال تورونه لګول شوی دي. د نوړاندې سوزلې د پاکستان ایټومي وسلې حفاظت باندې هم پوښتنه پورته شوی دي, خو تیر ورځو کې جاری شوی یو رپورټ کې د پاکستان ایټومي وسلې حفاظت د هند نه زیات ښه ښودل شوی دی. د پاکستان ایټومي وسلې حفاظت باندې پورته شوی پوښتنو په حق له شاهد الرحمن وای چې پاکستان عالمی طاقتونو د خوخه خلاف ایټومي پروګرام پیل کړی وو, او همدغه وجه ده چې اوس هم د طاقتونو غواړي چې پاکستان خپل ایټومي پروګرام ختم کړي.
کوشش کی جاتی تھی کہ پاکستان نیوکلیئر ویپن اسٹیٹ تھی نہ بنے, اور اب جب نیوکلیئر ویپن اسٹیٹ بن گیا ہے تو یہ کوشش کی جا رہی ہے مختلف طریقوں سے کہ پاکستان کا یہ جو اسٹیٹس ہے اس کو کسی طرح انڈو کیا جائے.
دوی وی چدا کوشش وہ چھ پاکستان ایٹومی طاقت جوڑنے شی, خو چھ جوڑ شو نو اس دا خواہش دے چھ پاکستان دے دا درجہ ختم کری. ایٹومی وسلے نے علاوہ پاکستان تا ایٹومی بجلی گرو جوڑولو کے ہم عالمی فشار لوجہ مشکلات دی. کال 1926 کے فرانس و پاکستان ترمینزا چشمہ نیوکلیئر پلانٹ پا حق لا یو معاہدہ شوے وا, خو روس تو عالمی فشار نہ بس ختم شوے وا. دا پاکستان نیوکلیئی پروگرام بند زکا ہم پختن پورتا کی گی چے پاکستان ایٹومی سائنس پوہ ڈاکٹر قدیر دا ایٹومی ٹیکنالوجی پا پٹا نور ہوادونو تا ورکولو اعتراف ہم کرے دے. اورنگزیب خان, وائس آف امریکا, ڈیو ریڈیو, اسلام آباد.
گرانو اوریدونکو, اوس هم د پاکستان په قبایلی سیمو کې د پولیټیکل انتظامیه لخوا د تراګرۍ له امله چې کوم خلک ځپل شوي د هغوی سره د مرستو په حق باندې تفصیل وړاندې کوي زموږ خبریال ابراهیم شنواری.
د زیمواره حکومتي ادارو او متاثره کورنیو نه ترلاسه شو معلوماتو له مخه د خیبر ایجنسۍ پولیټیکل انتظامی په تیرو څو کالونو کې د باړې تاسیس سره تعلق لرونکو لږ تر لږه د نیم سوه هغه کسانو نمونه څوک چې په بیلابیلو وختونو کې د ترهګرۍ د پیښو ښکار شوي وو د فاټا سیکریټریټ په وساطت مرکزي د سیفران وزارت ته مالی مرستو دپاره لیږلي وو, خو د یو اوږد انتظار نه پس بلاخر دغه وزارت فاټا سیکریټریټ له فقط د وو یا کسانو نمونه ورکړه. خو ورسره باور زر دا شرط هم ایښی چې ځایي انتظامیه د امنیتي مامورینو, ایجنسی سرجن او د سیمې مشرانو دا تصدیق وکړي چې دغه واړه وو یا کسان واقعا د ترهګرۍ د پیښو ښکار شوي. د حکومت دغه نوی ګام متاثره کورنۍ اندېښمنه کړي, ځکه چې که یو اړخ ته په تجویز شو درې نیم سوه متاثره کسانو کې د 2500 کسانو نمونه نه دي شامل کړای شوی, نو بل اړخ ته به هغه یو ځل بیا د تصدیق یا ویریفیکیشن لپاره د یو وګړو طریقې کار نه تیریږي. د بمی چاودنو, هدفي وژنو او زیاتره د مارټر ګولې ښکار شوی دغه کسانو کورنۍ په نوي طریقې کار سختې نیوکې کړي, او په دغه لړ کې پخوانی د پارلمان غړي او ځای مشر ملک وارث خان ډیو رادیو ته وویل
ما خیال چې دا طریقه ته مخکې نه وا او په کار نو چې څنګه زړه طریقه او په مغې ورکی ځکه چې کوم مشران زمواري خلی دغه نه بل خبره نشته, او دا طریقه کار دی چې ایڈمنستریشن دی او ملک سپینګر مشران دي. اصل کې خبره دا چې خدا متاثر خل دي په کار دي چې دوه لا ریلیف ته ملاویږي, او هغه طریقې سره چې کومه کمیټي دوه جوړه کړی او هغه ډېر لوی تکلیف ته ځکه چې خو مخا به پاغه کې څو خو به نه ټول خو وزیر دی نشي کنه, نو بیا به چې وزیر نه دي, نو دې طریقه دا چې ایڈمنستریشن دی پیه تحصیلدار دی مشران چای تصدیقو کی بس دم را خبر ضرور ہو کنه.
په پاړه کې د ځای اوسیدونکو نه ترلاسه شو معلومات له مخه د اوو یا کسانو په دیس کې ځینې داسې نمونه هم شامل دي څوک چې په تیرو کالونو کې ځای انتظامیه ته په یو شمېر جرمونو کې مطلوبه وو. ډیو رادیو چې په دغه موضوع د باړې مرستار پولیسي ریجنټ محمد ناصر سره رابطه وکړه, نو هغه وویل چې د هغه انتظامیه هم د نوي طریقې کار سره موافقه نه ده, او هغه په دغه لړ کې د فاټا سیکریټری سره په رابطه کې دي چې دغه سزور د تصدیق طریقې کار بحال کړی شي. هغه زیاته کړه چې هغه ته د متاثر خلکو د تکلیف او مشکل هم احساس دی او هغوی په دغه هڅه کې دي چې زر تر زر دغه مشکل آسان کړی شي. د حیرانتیا خبره دا ده چې هم د خیبر ایجنسی پولیټیکل انتظامیه د باډي سره لګېدلی په جمرود تحصیل کې فقل درې ورځې وړاندې دغلته په 2010 کال کې د ترهګرۍ پیښو ښکار شو کسانو له هم د پخوانۍ طریقې کار لاندې امدادي چکونه ورکړه. د پخوانۍ طریقې له مخه فقط د کام مشران د متاثره کسانو تصدیق کوي د کومې په اساس به چې مالی مرستې ورکولی شوې. ابراهیم شینواری، وایس آف امریکا، ډیوا راډیو، خیبر ایجنسی.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وایس آف امریکا ډیوا ریډیو دی.
د پاکستان د کورونو چارو وزیر چودھری نثار علی خان د مخالف گوندونو د نیوکو ترڅنګ قومی اسمبلی ته د دریړخیزه قومی سلامتیا پالیسی وړاندې کړې ده. د پالیسی یوه مهمه برخه د ترهګرو حملې ته د جواب ورکولو لپاره غږ کوي.
ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق فساد سے اس ملک کو نجات دلانا چاہتے ہیں، امن لانا چاہتے ہیں، تو جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اس کا کوئی بھی مقابلہ کرے انشاءاللہ وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا.
او پاکستان پارلیمان کے مخالف سیاسی گوندنو د پی ایم ایل این د تراگرئی پزد پالیسی باندې نیوکه کړی دی. وای چې حکومت تراگرئی پزد تګلارا باندې گنگس کاری. د اپوزیشن مشر خورشید شاه په حکومت غږ کړی دی چې د پالیسی په حق لدی ټول گوندونه په اعتماد کې واخلي.
کبھی آپ نے یہ زحمت نہیں کی کہ اپوزیشن کو اعتماد میں لے کے بولتے کہ ہمارا ڈائیلاگ اس وجہ سے ختم ہو رہا ہے.
او د ناټو عمومي سکتر اندس فوغ راسموسن ویلی دی کچرې د دې کال خیره پورې د افغانستان او د حکومت د امریکای د حکومت ترمنځ 2014 وروسته د پوځیانو پاتې کول لوزنامه لاسلیک نشو. نو ناټو به هم د 2014 د اخیری میاشتې پورې خپل ټول پوځیان د افغانستان نه روباسي.
ISAF combat operation draws to a close. We will turn a new page in our relationship with Afghanistan.
او سمران نکو د دې خبرونو تفصیل.
د پاکستان د کورونو چارو وزیر چودھری نثار علی خان قومی سلامتیا پالیسی قومی اسمبلی ته وړاندې کړې ده او ویلي دي چې د استخباراتو شریکول لپاره به په هیواد کې ګډ استخباراتي مرکز جوړول شي. د کورونو چارو وزیر چودھری نثار علی خان د نوې تګلارې وړاندې کولو په وخت پارلیمان ته ویل د امریکې نه پس پاکستان سره تر ټولو زیات استخباراتي انټیلیجنس ادارې د دوی وای شمیرې شپږیش ته خپلو کې نه د پوځي او د غیر پوځي ادارو ترمنځ هیڅ ارتباط نشته، یو بل سره دوی انټیلیجنس نه شریکي. د قومي سلامتیا د نوې تګلارې په اړه د کورونو چارو وزیر ویل د دې پالیسۍ لومړنۍ برخه به پټه ساتل کیږي چې د هغې تعلق د امنیتی پالیسۍ د انتظامی چارو سره دی. دویم پړاو یې ستراتیژیکي چې څنګه باید موجوده حالاتو کې په وړاندې ګامونه واخیستل شي. هم د دې دپاره به مذاکرات کیږي. هغه ویل ستراتیژیکي برخه کې څو لارې مخې ته راغلي دي. د دغې پالیسۍ د وړاندې کولو نه پس د حزب اختلاف مشر خورشید شاه وویل چې حکومت اړو دا زحمت چرته کړی نه دی چې اپوزیشن هم په اعتماد کې واخلي. دوی وی حکومت ته مونږ ته وی چې په کوم شرطونو دوی خبرې ختمې کړې دي او کوم شرطونو باندې دوی خبرې روانې کړې وي.
او د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلی دی چې د امن د خبرو اترو په لړ کې حکومت د څه قسمه شکونو ښکار نه دی او د تراګری د معاملې د هواری لپاره به د ټولو پارلماني مشرانو یو غونډه رابللی شي. نن په قومي اسمبلی کې د حزب اختلاف د مشر سید خورشید شاه نیوکو ته ځواب په موقع نواز شریف ویل چې د تراګری د ستونزې په اړه حکومت د څه قسمه شکونو ښکار نه دی. وزیر اعظم وویل چې د مذاکراتو عمل واضح دی، د توندلاریتوب په اړه حکومتي تګلار کې هیڅ قسمه کنفیوژن نشته دی او که چېرې څوک غواړي چې د دې نور واضح کېدو ته ضرورت دی نو د هغوی تجویزونو ته به هرکلی ویلی شي.
خیبر پختونخوا د بلدیاتو وزیر عنایت الله خان وایي دوی به راتلونکي اپریل په میاشت کې بلدیاتي اوټونه کوي او په دې اړه یې سپریم کورټ کې یو درخواست هم جمع کړی دی. عنایت الله وایي په نوي بلدیاتي نظام کې به ویلیج کاونسل یعنی د کلی په سطح شورا، تحصیل په سطح شورا او د ضلع په سطح شوراګانې جوړیږي. حکومت به ضلعي ادارې ضلعي شورا ته سپاري. دوی زیاته کړې ده چې د کلی شورا به لکه د جرګې کار کوي او په دې اخله به حکومت ته جواب دی وي.
د خیبر پختونخوا په سوابۍ ضلعه کې ځایي پولیسو ویلي چې په موټر اکسچینج باندې درې وسله وال نیولي دي چې پکې یو مهم ځایي کمانډر شامل دی. پولیسو زیاته کړې ده چې دغه تراګرو په علاقه کې د صوبه خیبر پختونخوا د پولیسو مشر یا آی جی ناصر دورانی په کانوای د برید تیاری کوله.
بلوچستان کې د جنکو تعلیم په مخ کې بوتلو لپاره د اقوام متحده په مرسته باندې به 2000 د جنکو سکولونه جوړول شي او د دې لپاره به یونیسف 3.5 میلیونه ډالر امداد ورکړي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل. دا وایس اف امریکا دی ریډیو د خبرمنو اپیدونکو کتونکو د واشنگتن ڈی سی د سټوډیوز نه زمغه خبرونه لا هم جاری ده. یو شمیر نورې برخې ساسو لپاره لرو په راتلونکي برخې کې خو اوس هم غوښ شي مطبوعاتي کتنې ته او ګورو چې وتلي رسپانو نه ساسو لپاره څه انتخاب کړی دي زمغه همکار مختار خلیل.
نن د امریکای زیات اخبارونه د پاکستان په قبایلی سیمو قطبی وزیرستان او جنوبی وزیرستان کې د توندلارو په مورچو د پاکستان د وسلبند فوزونو د خال خال حملو او افغانستان نه په مکمله توګه د امریکانو فوزونو د وستو په بابلا د صدر اوباما د فیصلې د خبرونو نه ډک دي. د امریکای په مشهور اخبار واشنگتن پوسټ کې د چاپ شوی یو تفصیلی رپورت سرخط ته صدر اوباما پینټاګان ته حکم ورکړی دی چې افغانستان نه د فوزونو په مکمله توګه د وستو تیاریانی شروع کړي. د صدر اوباما د دې حکم حال د دفاع وزیر چک هیګل خپل یو بیان کې ویلی دی. خاغلی چک هیګل خپل بیان کې ویلی دی چې صدر اوباما د امریکای او افغانستان ترمنځ په دوه اړخیزه دفاعي لوزنامه د صدر کرزی د دستخط کولو نه پنا امید کېدو دا حکم جاری کړی دی. وایټ هاوس خپل یو بیان کې ویلی دی چې صدر اوباما صدر کرزی ته ویلی دی چې د کال 2014 اخر ته د ټولو خارجي فوزونو افغانستان نه د وتو ورستو افغان ملی اردو له د تربیت ورکولو او د ترهګرو خلاف د جنگ جاری ساتلو د پاره د امریکای د سلګ ډیر فوز په افغانستان کې په پاتې کېدو کې د دواړو ملکونو خیر دی. خو واشنگتن پوسټ لیکي چې صدر اوباما سره په دې موضوع په ټلیفون د خبرو اترو کولو په موقع افغان صدر حامد کرزی صدر اوباما ته په صفاټکو کې په دفاعي لوزنامه دستخط کولو نه انکار وکړ. د صدر کرزی د دې انکار وروسته صدر اوباما د امریکای د دفاع محکمې پینټاګان ته حکم ورکړی دی چې افغانستان نه د ټولو امریکانو فوزونو د وستو د پاره کوټلي منسوبې تیاری وساتي. اخبار لیکي چې په نیټو اتحاد کې د شاملو نورو ملکونو د خارجه چارو وزیرانو ویلي دي چې د امریکای نه بغیر دوی افغانستان کې د خپلو فوزونو ساتلو هیڅ نیت نه لري. د امریکای د دفاع وزیر چک هیګل بنن په برسلز کې د نیټو د اتحادي ملکونو خارجه وزیرانو سره په دې معاملې خبرې اترې کوي. واشنگتن پوسټ خپل رپورٹ کې لیکي چې د پینټاګان یو ویان ریئر ایڈمیرل جان کیربی خپل یو بیان کې ویلي دي چې امریکای افغانستان کې د 10000 نفر فوج د ساتلو فیصله کړی و خو اوس موږ افغانستان نه په مکمله توګه د وتو بند بنا تړلې ده. او د امریکای مشهوري الکترونیکی میډیا ای بی سی نیوز په خپل ویب پاڼه خور کړی خپل یو تفصیلی رپورت کې لیکلی دي چې د پاکستان چارواکو افغانستان نه د امریکانو فوزونو په مکمله توګه د وتو ورستو افغانستان کې د ممکنه خانه جنگي د شروع کېدو خبرداري ورکړی دي. د پاکستان چارواکو په دې خانه جنگي کې د افغانستان د حفاظتي ځواکونو په لوی کچا د تباکیدو اندیښنی ښکاره کړی دی. بلخوا وایټ هاوس په ډومبی ځل دا خبره منلې ده چې افغان صدر حامد کرزی په دوه اړخیزه دفاعي لوزنامه دستخط کولو نه هغه شان انکاري دی. ای بی سی نیوز د خپلې ویب پاڼې په رپورټ کې د امریکای د وال سټریټ اخبار د دې رپورټ ذکر هم کړی دی په کم کې چې د صدر اوباما په حواله دا لیکلی شوی دی چې نوموړي افغان صدر حامد کرزی ته د نهه پورس په ټلیفون د خبرو اترو په موقع دا هم ویلی دی چې امریکا به افغانستان سره د دوه اړخیزه دفاعي ملګرتیا مکمل کولو لپاره د صدر کرزی د جانشین انتظار کوي.
دا ډیور ریډیو دی. تاسو د ډیور ریډیو د خبرونو په ټی وی هم کتې شئ. د ناتو عمومي سکرتر اندس فوخ راسموسن ویل دی کچرې د افغانستان او د امریکای د حکومت ترمنځ 2014 سم وروسته په افغانستان کې د فوجونو ساتلو لوزنامه لاسلیک نشو. نو ناتو به هم د دغه ځین خپل ټول فوجیان د 2014 سم تر اخره پورې راوباسي. راځي چې د عادل شازیب په دې رپورت کې د خبر نور تفصیل ته وښ.
په برسلس کې د ناتو غړو هیوادونو د دفاعي چارو وزیرانو د ورځنۍ غونډې په وخت خبری کانفرنس ته وینا په مهال اندری فوغ راسموسن وویل چې بغیر د ستراتیژیکي امنیتي لوزنامې د لاسلیک کولو نه ناتو او د دوی د ائتلافي هیوادونو ځواکونه نشي کولی چې د کال 2014 وروسته په افغانستان کې نور ایثار شي. د ناتو ستر سکرتر څخه د افغانستان نه د ځواکونو راویستلو په اړه دغه مهمه بیان یو داسې وخت کې مخته راغلی دی چې د نهې په ورځ امریکایي صدر باراک اوباما هم د افغانستان سره د ستراتیژیکي امنیتي لوزنامې ماندې د نه متفق کېدو په صورت کې سخت کال هلته نه ټول امریکایي ځواکونه د راویستلو بیان جاری کړی و. که چېرې افغانستان او امریکا دواړه خیزه ستراتیژیکي امنیتي لوزنامه ماندې متفق شول نو دغه لوزنامه کې به د کال 2014 وروسته په افغانستان کې د امریکایي او ناتو عسکرو رول او تعداد ټاکلی کیږي. یاد دې چې افغان صدر حامد کرزی ستراتیژیکي امنیتي لوزنامه ماندې امریکایي چارواکو سره اختلافات لري او تر اوسه د دغې لوزنامې د لاسلیک کولو نه انکاری دی. د ناتو ستر سکرتر اندری فوغ راسموسن وویل چې د افغانستان نه ټول ناتو ځواکونه راوستلو فیصله به د دوی د خوښې سره سمې نه خوري، خو ولې نوموړي تر مخه که چېرې دغه ستراتیژیکي امنیتي لوزنامه لاسلیک نه شوه نو ناتو به غیر د خپلو عسکرو د راویستلو نه بله هیڅ لاره نه لري. یاد دې وی چې اندری فوغ وخت په وخت د کال 2014 وروسته د افغانستان سره د نړیوالو هیوادونو کومک جاری ساتلو په اړه خپل نظر وړاندې کړی دی.
ISAF combat operation draws to a close. We will turn a new page in our relationship with Afghanistan.
اندری فوغ وایي اوس چې په افغانستان کې د ناتو عملیات په ختمېدو دي، موږ به کوو چې افغانستان سره ملګرتیا او اړیکو کې د یو نوي دور شروع کړو. غربي مطبوعاتو تر مخه د ناتو ستر سکرتر څخه د افغانستان نه د ناتو عسکرو د راویستلو بیان کولی شي چې افغان صدر حامد کرزی ماندې دی د ستراتیژیکي لوزنامې لاسلیک کولو په اړه فشار واچوي. عادل شازیب، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو.
دا وایس آف امریکا د ریډیو د قدر منوریدونکو، اوس هم د پاکستان حکومت د پاکستان او د ایران ترمنځ چې کوم پلان شوی د ګیس پایپ لاین پروجیکټ د هغې په حق لویلي چې دغه پلان عملي کول ممکن نه ده، ځکه چې د امریکې لخوا چې کوم بندیزونه په ایران باندې لګول شوي دي هغه یوه ډیره جدي او سیریس مسله ده. په دې حق باندې څیړونکي نظر لري چې کیدی شي چې په پاکستان باندې چې کوم سعودي عربستان لخوا فشار دی هغه هم د دغه پروجیکټ د عملی کېدو نه ډډه کولو یو علت کېدی شي. نور تفصیل احسان محمد خان په خپل ډیر سیرنیز رپورت کې لري.
د ایران پاکستان ګیس پایپ لاین هغه برخه چې کومه تر ایران پولې رسیدلې دغه برخه ایران سرته رسولې، خو پاکستان لخوا د پولې دی خوا په دې اړه تر اوسه کوم کار نه دی روان شوی. اوس په وروستۍ کې ایران د پاکستان سره یو وار بیا د دغه منصوبې په اړه خبرې اترې روانې کړې دي، خو څېړنکاران وایي د منصوبې روانولو کوم امکان نه ښکاري، ځکه چې دغه منصوبه د هغې وخت پاکستان پیپلز ګوند حکومت لاسلیک کړې وه او اوس په پاکستان کې د مسلم لیگ نواز ډلې حکومت دی. څوک چې د ایران پر ضد د سعودي عرب سره اړیکې خوږې لري او سعودي عرب خپل هم نه غواړي چې د ایران دغه منصوبه ترسره شي. د عوامي نېشنل ګوند سینیټر او د تجارتي اړیکو ماهر الیاس احمد بلور وایي که دغه منصوبه تر سره نشي نو پاکستان به د جرمانی ادا کولو هم پابند وي. دی وایي
پوزیشن رسیدلی چې ایران خو خپل طرف نه پای پاچوړی او هغه تیار دی. پاکستان چې دی هغه زرداری صرف په خپل حکومت کې ویلتم دام خبره کړی او غوښتل چې به لون واخلم ایران نه چې دا پایپ لاین زمونږ هم دی جوړ، خو دا دی چې دغه پایپ لاین جوړ نه شو دی وخت چې دا حکومت چې دی د مسایل د هغه پابندیانو په وجه باندې دا مخی کول نغواری اما خیال دو دیتا بغا خاصی مقصان با مون کام تا ملوی گی لیکی آگه که ایک زمن که ده جرمانا هم لگی دلی ده
دا پاکستان پیٹرولی مزیر شاید خاکان عباسی پا وینا چه دا ایران او پاکستان تر منزا دا دقا گیس پایپ لائن پا شا دا امریکا و اروپایی هیوادونو لخوا پا ایران بندیزونا لوی وجه دا خو پخوانه سفارتکار ایاز وزیر وای دا دغی وجه تر سنگ دا پاکستان نوی حکومت ترجیحات هم اهمیت لری او دا حکومت پالیسی هم نوی صورتحال کی بدلیدون کی خکاری گی
او سلطابل حکومت دا مسلم لیگ نواز شریف صاحب را غی او دا امریکی فشارم دا پاکستان دا سعودی عرب تعلقات دا پاکستان دا ایران تعلقات پا غرن آنکه چیو گرو نو سا ملردی طرف تا خبر رازی چه نواز شریف سعودی عرب کی خبال جلا وطنی تیرا کردی و دا غوشر نجده مراسم دی شاید دا میڈل ایسٹ پالیسی کی جیسا تبدیلی راضی داغست سعودی سرا مجھ تعلقات بسنگوی نو دا ټول حالات پا تنظر کی چو گورو مشکاری دسی چلے ایران سرا با دا گیس مسئلہ شاید زر خو نوی نم چی دا سر تا ورسی که حالات دا هر انگل نا دیک شلن بیا خو بیلا خبر دا که نوی نو شاید چی دا با
دا امریکا لخوا چه دا دغا گیس پایپ لائن پاکلا ناخوخی او دا فشار خبری هم اوریدل کیگی خو امریکا دا دی پا بدل کی هغا وقت دا ترکمانستان گیس پایپ لائن منصوبه دا پارا هم خبری کری وی او کچری هغا منصوبه روانه شوی وی نو امریکا خپلا مالی کمک هم منلی و خو هغا منصوبه روانه نکری شوا دا کومی لوجه چی افغانستان او هندوستان تا هم گتا رسیدون کی وا سیڑنکاران وای پا پاکستان کی دا مسلم لیگ نون ڈلی حکومت دا پارا پا موجودہ صورتحال کی دا دغا ایران پاکستان گیس منصوبے تر سرا رسولو کم امکان نخکاری گی احسان محمد خان وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو پیخور
درمن اور دن خدا دا وائس آف امریکہ ڈیو ریڈیو دیتا خبروں نے دا ڈیو ریڈیو پر ٹول دنیا کے ہر کال یو سل سلویخت ملین معشومان جن کے سنت ولیشی دغه یو داسې کار دی چې په دنیا کې د بشری حقوقو ډیر تنظیمونه د دې په ضد باندې کار کوي په برتانیا کې هم د دې په ضد باندې جنکو پا مشرے باندے تنظیمون کار کئی چی یو پا کے فهمہ محمد دا دا دوی دا دے خلاف کار کئی برطانیہ کے برطانیہ کے گارڈین اخبار تا ملالہ یوسف زیویلی دا دے جنے سرا ہم دا دے مرستی دی ور سرا پا شریک باندے کار کئی ملالہ وی چی سنگا پا پاکستان کے دا جنکو سکولونو تا دا لے گلو پا ٹول دنیا کے معشومانو تا دا تعلیم ورکول دا پار دا کار کئی دا غشان با دے سرا ہم چې دینو ملاتړ کوي او د دې په دې د ماشومانو جنکو په ضد باندې دا ظلم بندول لپاره بچ دینو د دې سره شریک کار کی راځي چې د عادل شازیب دی رپورت ته هم وښو
د نړۍ یو شمېر پسماندہ هیوادونو خصوصا د سومالی په شمول افریقایي هیوادونو مسلمانانو کې د جنکو جنټل میوټیلیشن یا سنتول په ګرد نړۍ کې د پسماندہ معاشرې یو داسې عمل ګڼل کیږي چې لوجیې سنت شوی زنانا یو شمیره معاشرتی او میډیکل یا ناروغتیا مسلو سره مخامخ شي د غیودا سي عمل وی چې د زنانو سنف نازک په کې سیل کړي شي او ګندل شي د جنټل میوټیلیشن د عمل اوس د برتانیې افریقایي نسل مسلمانانو کې هم ډیر عام شوی دی د برتانیې ګارجن رسپانې سره ځانګړي مرکه کې ملالای یوسفزای په برتانیې کې د جنکو د سنف نازک یو حصہ په غیر انساني طریقه کټکولو او بیا د ګنډلو په ضد د کمپین برخه جوړېدو اعلان وکړو ملالای یوسفزای د برتانیې په سکولونو کې جنکو لا د جنټل میوټیلیشن په ضد تعلیم ورکولو او دوی کې آگاهی خورون کې د کمپین اول لس کلنه مشره فهمه محمد سره څنګه په څنګه تصویر وست او د فهمه د کمپین د مرستې اعلان یې وکړو د ګارجن شمیرې تر مخه په نړۍ کې تقریبا یو سل سلویخ ملیونه جنکې د جنټل میوټیلیشن ښکار شوې دي او ملالای یوسفزای رسپانې سره خبرو په محال وې چې څنګه ګرد نړۍ د هغې په پاکستان کې د تعلیم نه محرومه جنکو د کمپین مرستو کا نو هغه به کوي چې دغه غیر انساني عمل له ختمولو د پاره دی راپور تکړه شوی کمپین د مهم مرستو کی ملالی یوسفزی گارجین ورځپاڼې ته وویل ډېره مهمه ده چې د فهمه غونتې جینکې دی د جینیټل میوټیلیشن غونتې غیر انساني پیښو په اړه جینکو له آګاهي او تعلیم ورکړي. ملالی وویل چې غیر د شعور نه نشي کېدی چې د ښځو سنتولو غونتې عملونو نه د نړۍ پاکه کړی شي. په برطانیې کې د جینکو د جینیټل میوټیلیشن په ضد پیل شوی کمپین په نړیواله کچه پذیرایی یا ستاینه ترلاسه کړې ده او د ملګرو ملتونو ستر سکتر بان کی مون هم د دغه کمپین مرستیالانو کې شامل دی. ډیوه راډیو سره خبرو په مهال په برطانیې کې نوموړی عالمی دین پیر طیب رحمان قادری وې چې د جینکو ختنه کول یعنی د سنتول د اسلامي تعلیماتو په ضد دی.
فطری طور باندې الله تعالی د ښځه چې څنګه جوړه کړ ده هغه کې انسان چې رد بدل کړي دا د کرایم کې راځي. بل خبره دا ده چې هغه نه بس د صنف نازک کې وخت د دې کټ کی هغه یو خسره شي یعنی هغه هغه نه احساس نه کیږي. بیا دا الله تعالی کارونو کې اجلاس ول دي او د دې اسلام کې بالکل اجازه نشتی. دا مفتیان کرام
اکثر سیڑون کی پام لری چی جینیٹل میوٹیلیشن نہ صرف یو غیر انسانی عمل دے بلکہ دا اسلامی تعلیمات و پزد یو دا سے عمل دے چی دا اسلام یو منفی تاثر پنڑائی کی خوروی. عادل شاہ زیب، وائس آف امریکہ، ڈیوہ ریڈیو، لندن.
دا وایس اف امریکا ڈیوا ریڈیو دے قدر مناوریدن کو په یوکرین کې روسي اړې غړې چې لامل احتجاجونو پترس کې وکټر یونوکوویچ او د هغه ائتلافیان د اقتدار په پریخودو باندې او په تخت باندې مجبور شوی دی. د لری شوی صد د گرفتاری احکامات جاری کړی شوی دی خو د هغه در درک لا نه دی معلوم. بلخوا د یوکرین کې د دغه اړې غړې وروسته چې کوم اقتصادي بحران را مخې ته شوی دی هغه یو نړیوال اندیښنه هم جوړه شوې ده. اوس خدشات راپورته شوې دي چې د میلیونونو خلکو دا هیواد به روس پلوه او یورپ پلوه برخو کې ویشل شي. نور تفصیل د وایس اف امریکا خبریال په ریپورت کې چې د بختور شاه په غږ به تاسو په دې ټی وی ریپورت کې اوري.
د روس د اقتصادي ترقۍ وزیر الکسی یولی یوکایوف وایي د یوکرین لپاره د $2000 مالی امداد تیار دی ول د ورکولو یا نه ورکولو فیصله به د یوکرین د نوي حکومت جوړېدو پاس کیږي.
It depends of who are will be the responsible figures.
دا به کتیشي چې زموار به سوکوي ولی چې دا یو ډیر لوی رقم دی او لکه څنګه چې IMF یا نورې مرستندویا ادارې امداد ورکوي نو څه شرطونه لري دغه سه مونږ هم کول غواړو.
اخوا په ملګرو ملتونو کې د یوکرین سفیر یوری سرگیوف ویلی دی د دوی د ملک حالات د هغې نه هم ډیر خراب دي. د کم په اړه چې تیر حکومت خبرداري ورکړی او دوی ته د روس سره سره د ملګرو ملتونو لخوا هم د مالی مرستو سخت ضرورت دی.
لومړی خو موږ لا د دې کشالې نه فوري راوتل دي او بیا حالات بهرني او کورني سرمایه کارو ته برابرول دي. دویم کار مونږ د IMF سره خبرې اترې بیا شروع کول دي کمه چې تیر حکومت زندولې وي.
د یوکرین قائم مقام حکومت وای دغه حکومت ته په خپل خپو د ودرېدو د پاره د 15 ارب ډالرو ضرورت دی. نړیواله ټولنه اندېښمنه ده کزر تر زر ور سره مالی مرستې ونشي نو یوکرین ماتې دی شي. دا اندېښنې د برتانیې خارجه وزیر ویلیام هیګ د ګل پورز په پارلیمان کې راپور تکړی.
یوکرینز فینانشل سیچویشن از ویری سیریس.
د اوکراین مالی حالت ډیر زبونه دی او د بارني امداد نه بغیر د بچ پاتې کېدو نه دی. دغه اقتصادي کشاله د اوکراین د ثبات لپاره یو خطر ده او ډېرې بدې نتیجې به رابرسېره شي.
د فرانس خارجه وزیر لارنټ فابیس ویلی د نړیوالو امدادي ډلو په کانفرنس هم خبرې روانې دي. په واشنگټن کې د سپینې ماڼۍ وایان جیکارنی وای امریکا به د نړۍ سره د یوکرین په اقتصادي ثبات کې ګډه همکاري کوي.
To make reforms easier and by putting Ukraine
da mrastaba da IMF la khwa pa da si program mono class wakri che islahat asan ki tar makh bai Ukraine da sehat aw talim pa mat ki taraki wuki aw mush ba da nariwalo malgaro sara da IMF la khwa da si program mono tabia kawulo ki hamkari kaw
da rupai tolane da kharija charo da palisai mashra Katrin Ashton 13 ras da Ukraine pa taht Kiev ke ba che da Ukraine da iqtisadi kalkech da wari la ra robasi. اروپایي ټولنې په دغه هیواد کې د یو جمهوری حکومت او د آزادو انتخاباتو غږ کړی دی.
درمنې اوریدونکو کتونکو د وایس اف امریکا ریډیو ریډیو خبرونو ته غوږی په ټلویزیون باندې وینې. هم سخت کال بارانونه کم و چې د هغې د وجې زمیندار ډېر زیات پریشان و. د هغې نه پس د زراعت محکمې او بیا د اوبخور محکمې چې کم ورکړې تاریخ و په هغې باندې اوبه هم پرې نه خودې چې اوبخور کې زمیندارو ته مشکلات پیښ شو. د دې نه پس بارانونه چې کله وشو شروع شو نو زمیندار اوس خوشحاله دي. اوبه اوسه پورې لا د اوبخور د محکمې په وخت باندې نه دي آزاد شوې. خو زمیندار د بارانونو نه خوشحاله دي چې کم از کم دې سره به د هغوی ځمکې اوبه شي. راځئ چې د ملک وقاص په دې رپورټ کې د دې نور تفصیل واورو.
اللہ تعالیٰ دے غریب قوم دا آواز اور تو افسوس تے زمن دی ڈپارٹمنٹ اونر چکم ریلیٹڈ ڈپارٹمنٹ دے چے فصل نو دمر نقصان او سم دا ہم بدارے سره ہم چے غنم پیداواری صلاحیت پر دی گلے دو او بو پوجا بانی کمی گی بیا لا گئے نہ پس کھٹکی کرن لی خلق کرن لی چے ہوئی چے مال او بو غنم جاڑی چے مال او بو تماکو دا خلق دے ادار تک سنات چے کلو براش تماکو دے ادار حساب نے کم سے کم دس دو لسوڑ دے تماکو ڈیٹ شو
د ایریګیشن یا اوبخور محکمه د کروندګر په ګیلو غوګ نه ګروي. نو د توسی زراعت ډی جی قیش بہادر له جرګت لو نه پس ډی جی قیش بہادر وې
یز ما په ایریګیشن تک پرځانی ویلی وو. ما دا کارو کوي چې اصل کې بد قسمتي ده کنه چې ایریګیشن نه پکا چې هغه ایګریکلچر ډیپارټمنټ نه د کلاغا کلیکنه غي مطابق دی کلوزن کوي. موږ ته پته دی کوم وخت کې کوم فصل نه اوبه سوره پکا لري کنه او سوره ضرورت دی کنه. موږ ته پوسټ نه کوي بغیر د کنسلټیشن نه 1 جنوري نه 31 جنوري پارو بزری لوم دیو بخور له دې چې دا ولګي چې وبندي نو تماکو بسنګ لګي دا چې ویجی ټیبل شو دا چې نور خراب شو نور خراب شو
د سبزې د کروندګرو او چې مره او د سبزې پټي په دې باران لامد شي. ولې چې نه صرف نن بلکې سوروز دمې نفس بیا هم باران دی. د موسمیات ډی جی مشتاق علی شاه وای
دا اوسنی سلسله چې بارانو دا وا پوری وی ان شاء الله سبا مخام تا یا ګرمۍ د پس وخت ودا کلیر کېدل شروع شي. دې نه پس په دریم تاریخ باندې دریم مارچ باندې بیا یو مردان
صحابی اضافہ ہوشی اور پیداوار که د سبزی میوی وی او که د غنم جوار گنی وی یاد دی وی د اوبخور نه بغیر زرغونه ناممکن وی. ملک وقاص خان وایس اف امریکا ڈیو ریڈیو پیښور.
دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی خدمتونه اوریدونکو کتونکو هم د سزمګ د دې یو ساته خبری خبرونه چې دا وخت سر ته ورسید. زما مسرو سي زمګ د ریډیو خبرونه لا هم جاری دي. څنګه چې تاسو زمګ د خبرونه په ریډیو باندې اوریده د دې تاسو په ټي وي سکرینز باندې ما و هم لیدا. ټیکنیکل اړخته د دې پروګرام پر باندې کولو کې مو سره همکاري کوله بختور شاه مو سره وای چکو او جاکسنو د دې ټولو همکارانو نه ډیره زیاته مننه کوو. او زمګ خبرونه چې دی که هغه تاسو اوریدل یا لیدل هیر شي تاسو نه نو تاسو www.voadivaradio.com په دې باندې د زمګ د ویب پاڼه پته ده. په دې باندې زمګ خبرونه چې دی هغه تاسو لیدے شئی او اوریدے ہم شئی. زمگا خبرونه چه دا دا ما خامنه خبرونه تر سنگ دا سحر دا لوری هم تاسو اوری او دا خبرونه چه دا هغا دا شپگو بجونا تر دا نهو بجو پوری تاسو روزانه اوریدلی شئی. منگسرو سی دا دیواری دیو خبرونه لا هم جاری دی. سو شبو که با یواری بیا تاسو مهم خبرونه روانی کهو او پس لا هغی با تاسو دا یو سیمه په حق لا د شعیب زاده په پروګرام کې د هغوینه تفصیل اوریدئ شي. په دې پروګرام کې تاسو هم د هغوی سره برخه اغستلی شي او د هغې لپاره ټلیفون شمیره سداسې دي 001-202-205-003. د ټی وی د پروګرام نه زه وږمه جالوان سره د خپل همکار مجیب الرحمان اجازه تخلو. د الله پامان.